مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه منور شاه په دې غړي کې ستاسو قربایم بینو سلامونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې یو شمیر کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه لرو، خو راځي چې په سر کې د اسرار عالم مومن نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2.9 تر رسیدلی. په خبر ایجنسۍ کې له پاکستاني ځواکونو سره په نښتو کې درې وسلوال او دوه عام وګړي وژل شوي دي. او په پیرس کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د ګواښونو په اړه نړیواله غونډه پیل شوې. او د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیره 2.9 تر رسیدلې ده. له فتونو سره د مبارزې کمیدارې پرون ناوخته ویل چې د وژل شوو کسانو ترڅنګ لږ تر لږه 1509 کسان جوبل شوي هم دي. د پنجاب صوبې له قدرتي فتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د شوي ځاني او مالي زیانونو په اړه نن مشالې ډوته ویل.
209
تر اوسه پورې 209 کسان مړ شوي دي او 300 جوبل شوي دي. او د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2018 کلو 40 لکه او 40000 پورې کسان هم متاثره شوي دي. 2200 کورونه په مکمله توګه او 1500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی.
بل پلو د جمعې په ورځو د پنجاب صوبې ملتان ښار ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 10 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي چې په دې کښتۍ کې د یو واده جنجان سپاره وو. په خبر ایجنسۍ کې د تازه نښتو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اثر خان سهار مشال ډوته وویل چې تېره شپه د خبر ایجنسۍ په باړه ډوګره سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال او 2 وګړي ووژل شو. ناصر خان وویل چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو موټر سایکل سورو وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه. هغوی ونه درېدل او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. وسلوالو تر دې دمه په دېړه څه نه دي ویلي. د خبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې له 13-15 کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات روان دي او وخت ناوخته پکې داسې پیښې رامنځته کیږي. د خبر پښتونخوا د هنګو امنیتي چارواکي وایي چې په ټل سیمه کې یې یو ځنمرګي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلې دي. د چارواکو په خبره برید کوونکي دوه وو او غوښتل یې چې د پولیسو تھانې ته ننوځي او ځانونه والوځوي، خو امنیتي ځواکونو یې دسیسه شنډه کړه. د هنګو د پولیسو مشر انور کونډي مشال ډوته وویل چې دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. هغوی دا نه دي ویلي چې هغه دویم مشکوکه وسلوال څه شو. انور کونډي وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او درې جوبل شوي دي. د انصار المجاهدین په نامه یوې وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې. د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ پلان شوی ملاقات ځنډول شوی دی. د اشرف غنی انتخاباتي ډله وایي دا لیده کاته ځکه ونه شو چې د دوی په وینا د عبدالله عبدالله ډله پر داسې غوښتنو ټینګار کوي چې تر اساسي قانون لوړې دي. د تحول او تداوم ډلې ویان طاهر زهیر د یکشنبې په ورځو ناوخته وویل چې د دواړو ډلو د اختلافاتو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنکړه. بل پلو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ډله ادا کوي چې د اجرائیه مشر یا چیف اگزیکټیو د واک په اړه له مخالفې ډلې سره سلا شوې دي. د یادې ډلې ویاند فضل الرحمن اوریا یکشنبې په ورځو ناوخته مشالې ډوته ویل
دوه اختلافي ټکي پاتې دي چې یو د ټاکنو د پای د اعلان ډول ده او دویم هم د ملي قوالی په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري اختلاف شتون لري.
د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی ځان بریالی بولي او ډاکټر عبدالله عبدالله بیا تور لګوي چې له ده سره درغلي شوي دي. تاسو مشال ډیو خبرونه اورئ. د عراق ولسمشر فواد معصوم په عراق کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد زر تر زره د هوایي کمپاین شروع کولو غوښتنه کړې. وایي که چیرې په سمدستي توګه د غډلې مخنیوي ونه شي نو کېدای شي چې نور سیمه هم قبضه کړي او دارنګ یو لوی خطر جوړېدای شي. د عراق ولسمشر دا څرګندونې په پیرس کې په هغه غونډه کې کړې دي چېرته چې د شپږ ویشتو هیوادونو چارواکي راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څرنګه د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په ګډه سره کار وکړي. په دې موقع غونډې ته په خپله وینا کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې د یادې وسله والی ډلې لخوا ټولې نړۍ ته خطر دی او باید چې نړیوال غبرګون مخې ته راشي. د فرانس جازونو د ستمبر له 15 راهیسې په عراق د یاد کمپین په ملاتړ د څارنې پروازونه شروع کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کې روس الحغې په دې غونډه کې برخه اخلي چې نوموړي منځني ختیځ ته خپل هغه سفر پای ته رسولی په کوم کې چې ورسره لسو خلیجي هیوادونو ژمنه کړې چې د داعش وسله والی ډلې پر ضد به په نړیوال کمپین کې ورسره همکاري کوي. ټاکل شوی دا چې د 15 هیوادونو په 1500 سرتیرو مشتمل پوځي مشقونه به نن په غربي یوکرین کې شروع شي. د امریکا د دفاع وزارت او پینټاګان ویلي دي چې 200 سرتیری به یې د ریفټ ډریل په نامه کلنی پوځي مشقونو کې برخه اخلي. دا به په لومړي ځل وي چې د کرایم له روس سره د الحاق او له هغې وروستو د راپورته شوي بحران نه پس به د امریکا ځمکني پوځیان د یوکرین پر ځمکه موجودګي ولري. دا مشقونه چې د 26 ستمبر پورې به دوام لري پکې به د وسلو ډزې نه وي. پینټاګان ویلي دي چې له دې مشقونو سره به د امریکا، یوکرین او نورو برخه اخیستونکو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو د راغونډولو او شریکولو نظام مضبوط شي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پوست امر کړی دی چې د داعش تر واک هغو سیمو کې د بمباری نه کوي چې ولسي خلک پکې اوسیږي. حیدر العبادی ویلي چې دا امر یې د ستمبر په 11 کړی دی. نوموړي هوډ څرګند کړی چې د داعش وسله وال ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکړي کوم چې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه او د غرنګې زه تاسو ته چې د مشال ریډیو خبریال عربی اکرم خان تاسو ته د پاکستان د پاکستانی کرنسی په نورو کرنسو کې ارزښت او د غرنګي د موسم احوال درکوي.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپے خرڅول کیږي. یو پون په 168 روپے او په 168 او په 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102.5 او 50 پیسې او 103.3 او 40 پیسې. یو درهم 20 روپے او 90 پیسې او په 38 روپے خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپے او 10 پیسې او په 20 روپے او 30 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپے او 60 پیسې او په 1 روپے او 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پیښور، شاخوا سیمو او بنو کې به بریز وي او کوټه کې به موسم خشک وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې در تازه منګه همکارانو اسرار علم مومن او رابعه اکرم خان د تازه خبرونو تفصیل درک په روانه غړي کې بعد غری پورتونه واوري. په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د وجل شو کسانو شمیره د 2000 نه اوخته ده. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي سیلابونه بنن سند صوبې ته داخليږي.
نو باندې طرف روانه ما خام نه پس به د کی کیمرا زی دا په کراس کی نو دا ول ته دومره مسله ایکسپیکټډ نه ده. څومره مسله چې دلته پنجاب کې و
په خیبر ایجنسی کې بیګا د شپې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځن خطه کې مرګ جوړ وخت امنیتي ځواکونو په سیمه کې یو شمیر لارې بندې کړې دي. ځای مشران دې ته څنګه ګوري؟ د عوامي تحریک مشر طاهر قادری خپلو پلویانو ته ویلي په لوټونو د ځان نواز ځا ویلي کې خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي دا ګام به هیواد د لوی تاوان سره مخ کی.
دا بداس شي چې یو معاشي افراتفري انارکی وراشي نوټونه باندې قبلي دا ښکاري نه چې پاکستان کې به یو غټه پیمانه باندې وشي.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي اته د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا انډیا می وای چې په ملک کې بارانو سیلابونو لوجې د مړو شمیره 209 اتیاته رسیدلې ده او 1500 کسان جوړل شوې دي. د ترڅنګ د ملتان شیرشاه بند سره نږدې د جنگ یو کښته دوبې د لوجې د واده الک په شمول 19 کسان مړ شوې دي. د بارانو سیلابونو نشوي نقصاناتو په حق لا نور تفصيلات اسلام آباد نه د خپل همکار احمد الله ریپورت کې ورو.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبائی اداره یا پی ڈی ایم ای وای چې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو لوجې د مړو شمېر 209 ته رسیدلې ده. بل خو تیر ورځ هم د پنجاب صوبې د ملتان ضلع شیرشاه بند سره نږدې کښتۍ ډوبېدو لوجې 19 کسان مړه شوي دي. د پی ڈی ایم ای ډایریکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د جنج یو کښتۍ چې پکې د 15 زیات کسان سواره وو ملتان ته روانه وه او د شیرشاه بند سره نږدې په چناب دریاب کې ډوبه شوه چې پکې د واده هلک په شمول 19 کسان مړه شول او د ناوې سره نور 12 کسان ژوندي راوویستل شول. نوموړي په پنجاب صوبه کې د سیلاب له وجې د شوي نور ځاني او مالي نقصاناتو په حق له مشال ریډیو ته وویل
209
تر اوسه پورې 209 کسان مړه شوي دي او 310 جوبل شوي دي او د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2018 کلو 40 لکه او 40000 پورې کسان هم متاثر شوي دي. زمونږ د شمیرې تر مخه 2200 کورونه په مکمله توګه او 1500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلې دي او 1,49,900 ایکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي. تر دې دمه موږ د 2,02,000 نه زیات خلک محفوظو علاقو طرف ته منتقل کړي دي او موږ په متاثره سیمو کې 421 امدادي کیمپونه هم جوړ کړي دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې نن شپې به سیلابي چپه د پنجاب نه سند صوبې ته داخليږي چې له وجې به د دریای سند په غاړه پراته خلک متاثره کیږي.
کیپیسٹی ڈیرا گٹ 12 لاکھ گدو اور 15 لاکھ کیپیسٹی سکھر نہ دغل تک دمرا مسلج ایکسپیکٹڈ نہ سمرا مسلج دلتا پنجاب کے سن کے ریور چیری اگر ڈیر کلاو کلاو ہوئی کلو میٹر مانے آگا بلندی نہ پاگے کے خلق اسی گی کلا سیلابی موسم نہیں نو آگے کے خوب اکبر آزی آگا با خرابی نہ آگا زینہ کم چے پا ریور بیڈ مانے اسی گی خلق یا کورونے جو کڑی فصلوں نو آگا با خرابی گی.
یا تا دیوی چے بارانونو او سیلابونو لوجے پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ شپېته کسان مړه او 111 جوبل شوي دي او گلگت بلتستان کې هم 44 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه د باړې په ډوګرا سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ځانخته کې درې وسلوال او دوه عام وګړي وژل شوي دي او د دې پیښې وروسته په باړه کې امنیتي ځواکونو مهمې لارې یو وار بیا تړلې دي چې له وجې ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د خیبر ایجنسۍ په باړه ډوګرا سیمه کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي ووژل شول. دوی وایي چې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې کله امنیتي ځواکونو په موټر سایکل سورو وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه نو وسلوال ونه درېدل او په امنیتي سرتیرو باندې ڈز وکڑی چې دې سره بیا دو طرفه جګړه پیل شوه او وسلوالو او ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبلا واوړېدا خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه پیښې وروسته د باړې مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوې دي او خلکو ته په تګ راتګ کې ډېر مشکلات پیدا شوې دي. د باړې د موجوده صورتحال او د خلکو د ستونزو په حق لباندې یو ځایي مشر اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي
د کرفیو د لارو بندېدو عمل شروع شوی دی سره زندگی بالکل مفلوجه شوې ده او حکومت سیکورټی فورسز دی او هلته حکومت انتظامیه ده لکه دوی اله څنګه نشي کنټرول کولی چې دوی نه داسې واقع کیږي او که بیا بالفرض کیږي د عام خلکو
د خیبر سرکاری چارواکو په وینا د تیر خالی په ورځ د باړې په کمبرآباد سیمه کې د خاصدار ځواک یو تن واسط خان او د میرمن په خپل کور کې د ننه وژل شول او د باړې سره لګیدلې د پیښور کلیوالي سیمې باړه شیخان نه په همدې ورځ د پولیسو یو تن وتښتول شو او بیا په باړه کې ووجل شو د باړي ځای خلک وای چې د دغه پیښو نه پس یو ځل بیا دلته پوځي عملیاتو تیارای شوی دی او ځینې برخو ته یې په ګڼ شمېر کې امنیتي سرتیری لیږل شوي دي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د تیرو 15 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې تعلیمي ادارې، روغتونونه او بازارونه تړلي پراته دي او په زرګونه خلک یې بې کوره شوي دي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې ژوند کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
بلخوا د خیبر پختونخوا هنګوزله کې امنیتي چارواکي وایي چې پټل سیمه کې خپل هدف ته د رسیدو نه وړاندې یو ځانمرګي برید کوونکي امنیتي ځواکونه ایشتلې او وجلې دي. د چارواکو په وینا په سیمه کې برید کوونکي دوه او غوښتل چې د پولیسو تانه ته نه نوځي او ځان والوزوي، خو امنیتي ځواکونه یې دغه پلان ناکام کړی دی. په دې حقله د سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی نور حال راکوي.
چارواکو په خبره په سیمه کې برید کوونکي دوه او غوښتل چې د پولیسو تانې ته ننوځي او ځان والوزوي، خو امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه پلان ناکام کړی دی. د هنګو پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې دغه پیښه د پیر پوره سهار وختي شوې ده چې په دې کې د پولیسو یو سرتېری مړ او درې نور زخمیان شوي هم دي. بل برید کوونکی د لګیدو وروسته زخمی شوی و، خو اوس چرته پټ شوی دی چې د هغې لپاره په سیمه کې لټونی عملیات روان دي. ده زیاته کړه چې په سیمه کې د پولیسو نه علاوه دغه عملیات د ملیشي ځواکونو او د پوز لخوا کیږي. ده دا هم ویل چې د ټل بازار دوی په خپل ولکه کې اخیستی دی او بازار ته د چا هم وتو او د ننوتو اجازت نشته. د پیښې وروسته ټول زخمیان د ټل روغتون ته رسولی دي او هلته کې د دوی علاج روان دی. په زخمیانو کې عمر سعید، میر جنگ او ظاهر نمونه شامل دي. په نخته کې مړ شوی سرتېری صابر نواز نومیږي چې دا په پولیس واک کې کانسټیبل و. د دغې پیښې پړه انصار المجاهدین په نامه یوې وسله والې ډلې په خپل سر اخیستې ده. اورکزو، کورما او شمالي وزیرستان سره په لګېدو ټل سیمه د ضلع هنګو په حدودو کې راځي، چېرته کې چې د دې نه وړاندې هم د وسله والو لخوا په امنیتي سرتېرو باندې بریدونه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د عوامي تحریک درنا روانه ده. د تحریک انصاف درنا او احتجاج هم دوام لري، خو د عوامي تحریک مشر طاهر قادری په دې وروستیو کې خپل پلویانو ته ویلي وو چې د لوټونو باندې د زنوازا یا ګونواز ګوولي کې بیا اقتصادي ماهرین او د پاکستان سټیټ بانک وایي چې دغه لوجبه د ملک اقتصاد ته ډیر لوی زیان اوړي. په دې حواله یې ډیر سخت رد عمل ښودلی دی. د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض مساخیل یو رپورٹ را لیږلی چې د موضوع ته پکې کتنه شوی.
د اتوار پورز ماسخوتن احتجاجي درنه کې ګډون کوونکو ته د خطاب دوران د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری اعلان وکړو چې هر څوک د پنوټونو ګو نواز ګو نارولي کې چې دا شان دا پیغام هر ځای ته ورسی. د وینا وا
هر نوٹ پر لکھو ګو نواز ګو.
د طاهر القادری د اعلان په حق لا چې مشال ریډیو د سټیټ بانک سره تماسونه وو، نو د بانک یو چارواکي د خپل نوم نخبرولو په شرط مشال ریډیو ته وې چې هر هغه نوٹ په کوم چې مذهبي، سیاسي یا تجارتي ناری لیکوي هغه نه یوازې سټیټ بانک بلکې هر یو بانک لپاره د قبلولو وړ نه وي او دا په خواني اصول دي. د دې د موجوده سیاسي صورتحال سره هیڅ تعلق نشته. په کرنسي نوټونو د نارو لیکلو سره به د طاهر القادری تحریک ته څه ګټه ورسي؟ په دغه اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او خبریال اکرام هوتی نه تپوسو کو نو دوی چې داسې کارونو سره به په معیشت بد اثر پریوزی. دی زیاتوی
د دې نقصان پاکستان معیشت ته دی. هغه داسې چې د بهر نه کوم خلک راغلي دي او پاکستان کې انویسټمنټ کوي، هغه به وایي چې یار دې ملک کې د کرنسی هم مستر اعتبار نه سب. نو دا به داسې شي چې یو معاشي افراتفری انارکی به راشي، نوټونه به نه قبلیږي. دا ښکاري نه چې پاکستان کې به یو غټه پیمانه باندې وشي. بیا هم یو ځل په بازار کې ورش بینکونو پیسې قبلول پرېښودل، نو بیا به
د ذکر وردا چې د حکومت په ضد د پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف احتجاج د تیرې میاشتې 14 نیټې نه روان دي، د کوم ختمولو لپاره چې وخت په وخت مذاکرات هم شو، خو عمران خان او طاهر القادری د وزیر اعظم نواز شریف په استعفا ټینګار کوي. دا د هم یادوي چې څو ورځې وړاندې عمران خان هم د سیول نافرمانی اعلان کړی وو.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د مرکزی حکومت خلاف د یادو دوو ګوندونو احتجاج روان دی. یو میاشتې پوره شو دا د پاکستان په تاریخ کې اول وار دی چې د منتخب حکومت خلاف دا ډول احتجاج دوام لري چې د ملک زیاتره ګوندونه یې غیر قانوني او غیر آئینی بولي. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي چارو کارپوهان د عمران خان او طاهر قادری د احتجاج ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ یې په دې رپورټ کې درته تفصیل درکوي.
عمران خان او طاهر القادری له څه کم یوې میاشتې راهیسې هر ماښام د پارلمان مخې ته د خلک راغونډوي او هغوی ته داسې ویناګانې کوي چې حکومتي او زیاتره نور ګوندونه غیر جمهوري بولي. د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وای دا احتجاج اوس سیاسي مسله نه ده، بلکې یو قانوني مسله ګرځېدلې ده.
بالکل داسې ده لکه یو کس چې ووایي چې ما ته د پیسو ضرورت ده، لهذا زه په روډ باندې ډکېټۍ کوم. یو ډاکو پسې خو به ته هغه نه غواړي سیاسي کسان چې هغه در سره باتچیت وکړي. دا په جوته باندې د قانون د ماتولو خلکو ته تبلیغ کوي چې تاسو د پولیس والله ووایي او تاسو قانون په لاس کې واخلو، تاسو په پارلمنټ باندې وخیزو. زه وایم چې حکومت ته پکار ده چې هغه اوس د دې باندې په جدي توګه باندې ګام واخلي.
عزیز الله خان زیاته کړه چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو لستونزو د خبری رسنیو او خلکو پام اړولې ده. د عزیز الله خان په خبره کچيري پښتانه، بلوچ او سندیان وغواړي هم نو د خپل ستونزو د هواري لپاره په پاکستان کې داسې احتجاج نسی کولای.
مثال په توګه باندې ماما کډیر چې کوم او هغه له بلوچستان نه ډیر غټ احتجاج وکړ، ډیر تاریخي یو لاریون یو واصله. هیڅ څه میډیا کوریج نه کوله، حکومت یې څه پتا نه وکړل، هغه سره هیڅ قسم باتچیت نه وشول. دا رنګ باره کې چې موږ په اپریشن کې هم مسلې وو اتلس کسان، هغه چې کله گورنر هاوس مخې ته په خپل شي وی کې احتجاج واصلو، نو په هغه باندې اکشن واخستل شو. او دا احتجاج چې دا نورو کومونه بیا په دې باندې ډیر وختي اکشن اخستای وو.
د سیاسي چارو بل کارپو حسن عسکری بیا وایي چې د سیاسي احتجاج بیلابیل لارې دي چې یو پکې اوږد لاریون او بیا له هغه وروسته احتجاجي ناسته هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه
داسې احتجاج هغه وخت کېږي چې کله احتجاج کوونکي قوتونه دې نتیجې ته ورسیږي چې موجوده نظام د دوی خبره نه اوري. نو له دې روانو مظاهرو داسې ښکاري چې احتجاج کوونکي فکر کوي چې حکومت یې خبره نه مني، نو ځکه دوی دا لار خپله کړې ده چې سړکونو ته راووزي او کوشش وکړي چې په زور خپلې غوښتنې پوره کړي.
حسن عسکری وویل چې د عمران خان له احتجاج سره په سیاسي بیداری کې داس یو زیاتوالی راغلی دی چې په راتلونکي کې به هغو حکومتونو ته خامخا ستونزې وي چې کارکردګي یې شنوي. د عمران خان او طاهر القادری احتجاج په داسې وخت کې تر یو میاشت اوښتې دي چې پاکستان وار له مخه په اقتصادي توګه له جدي مشکلاتو سره مخامخ دی. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای یو پلو د پاکستان له کلنۍ 4.5 ارب بودیجې شاوخوا 2000 ارب یوازې پاو ځخلی، او بل پلو ورپسې داسې احتجاج راسي نو د ملک پر اقتصادي بیخي زیات اغیز لوږي.
لکه عمران خان او دا قادری څنګه لګیا دي، نو انویسټر چې څوک په بازار کې انویسټمنټ کوي، په ډیولپمنټ کې انویسټمنټ کوي، په کارخانو کې کوي، هغه روس یو طرف ته انویسټمنټ نه کیږي، بل طرف ته ډیولپمنټ نه کیږي. نو دا دواړه کارونه چې کله نه کیږي نو د هغې انجام دا وي چې سرکار رفتار سلو شي. د پاکستان مخکې چې کوم حالات روان دي نو هغه زه وینم چې دلته به ډاکې شوکې پیسو لپاره خلک تختول او ترهګري دا به سي واقعي.
عمران خان او طاهر القادری وای تر هغه وخت به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی په وینا وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. خو حکومت وای چې نور ټول غشتنې منی خو وزیر اعظم به استعفا ورنه کړي.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب وو چې پکې اولنی دوه پروګرامونه تاسو وړاندې اوریدلی، نور به د روانو خبرونو په بیلابیلو برخو کې تاسو اورئ. ورزو یو بل ریپورت ته افغان چارواکي وایي د ډیورنډ په کرخه د پاکستان لخوا د کند کنلو کنل دوی ته د منلو وړ نه دي. پرون د افغانستان د مشرانو په جرګه کې په دې موضوع بحث شوی دی، خو پاکستان بیا وایي چې دا د هیواد کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ نه لري. په دې موضوع د کابل نه زمونږ خبریال رحمت الله افغان دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د خندق کیندل وغندل او هغه یې د نه منلو وړ کار وباله. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمی یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به د سه شنبې په ورځ افغان امنیتي چارواکي سناتورانو ته معلومات وړاندې کړي.
موږ په هیڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو، نه منلی شو. د ملت په استازیتوب غندو او د خپلو امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو سبا بل سبا چې امنیتي مسؤولین راځي، اوله موضوع به همدایي ستاسو سناتور صاحبانو چې ورسره جدي او بس کوو چې د دې د بندولو په رابطه اقدام وکړي او هغه څه چې کړي دي هغه لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو وویل چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د 480 کیلومتر په اوږدوالي یې د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی ده. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله د سوداګرو غبرګونونه راپارولې دي. افغان سناتورانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې مسلې په اړه چوپه خلو پاتې نشي او په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایت وکړي. لیلما احمدی او نثار حارث وایي
قابل نگرانی است.
دغه کار د اندېښنې وړ ده چې د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خندق کیندل کیږي. دغه غونډي هیواد دا یو بل لوبه ده چې کوي، ولی په وړاندې باید چوپ خوله کینو.
افغان دولت باید په دې اړه له اوله تر اخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایتونه کړي وای تر څو د پاکستان د دې کار مخه نیولې وای.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سه شنبې په ورځ یو پلاوي ته دند سپارلې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان جواد ناجي وویل دا پلاوی دنده لري چې پولیس ورځو کې خپل کاري راپورټ ولسمشر ته وسپاري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی لوري په دې کرخه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړی و چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملی نه شوه.
د وایس اف امریکا په ویبپاڼه خپور شوي یو ریپورت کې راغلي پاکستان او افغانستان 2500 کیلومتره شریکه پوله لري. په دې وروستیو کې د پاکستان پوز بلوچستان صوبه کې په دغه پوله 480 کیلومتره اوږده کنده کني چې 2 متره به جوړه او 3 متره به پلنوي. افغانستان د پاکستان په دې ګام سخت رد عمل خودلې، خو پاکستان د غنیوکې ردوي. په دې حقله تفصیل د مشال خبرونو کې اوري د یوې لنډې د مینه پس. د امریکا غږ د ویبپاڼې په دې ریپورت کې راغلی پاکستان د افغانستان هغه نیوکه رد کړي چې وایي پاکستانی پوز د دواړو هیوادونو ترمنځ کرخه باندې کنده نه کوي. پاکستان دا نظر لري چې 480 کیلومتر اوږده دغه کنده به نه یوازې د پولي پورې غاړه د وسلوالو د اوختو را وختو مخاوني سي، بلکې د دې په نتیجه کې به د نشئی توکو او انساني سمګلینګ مخنیوي هم وشي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه مشر میجر جنرال آسم سلیم باجوا وایس اف امریکا ته ویلي هیواد یې د خپل سرحدونو د دفاع حق لري او د لړکې با په خپل حد کې دننه کنده کړي چې یو جایز او قانوني ګام دی. نو موله زیاتوي د امنیت ټینګولو او د وسلوالو د ختمولو لپاره د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، نو د لپاره هم د خپل سرحدونو حفاظت سیوا کول غواړي. بلخوا افغان چارواکي د ډیر وخت راهیسې شکایت کوي چې د پولي پورې غاړه وسلوال وراوړي او په هیواد کې بریدونه کوي. د دې ترڅنګ افغانستان د ډیورنډ کرخه نړیواله پوله هم نه مني او دا راز د هر هغه ګام مخالفت کوي چې په ترڅ کې دغه کرخه مستقل نړیوال سرحد جوړ شي. د لړکې افغان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د منسوبې ته د کتنې لپاره یو اعلی کمیشن هم جوړ کړی دی. د امریکا غږ د ریپورت د افغانستان د داخله چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقی د خلیلکی دوی د ډیورنډ په کرخه د پاکستانی پوز لخوا د کند کنلو د کار په سختو ټکو کې غندنه کوي. بلخوا آسم باجوا وای په کار دی چې افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو موټی شي او د لړکې خپل منځي پوله باندې د وسلوالو د ابوختو را وختو د مخنیوي په لړکې همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روان خبرونې نیمایي ته ورسیدلو. 2:30 بجې شوې. د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لنډې زاورو.
په پاکستان کې درغلو سلوونو لکبله د مړو شمیره 209 اتیا ته رسیدلې ده. له فتنو سره د مبارزې کمی ادارې پرون ناوخته ویل چې د وژل شو کسانو ترڅنګ لږ تر لږه 1500 کسان جوبل شوي هم دي. بل پلو د جمعې پر ورځ د پنجاب صوبې ملتان ښار ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 19 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي چې په دې کښتۍ کې د یو واده جنجان سوار وو. په خبر ایجنسی کې د تازان خطو له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال لوتی ویل چې تېره شپه د خبر ایجنسی په باړه ډوګرا سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ پنخته کې درې وسلوال او دوه ولسي وګړي وژل شو. ناصر خان ویل چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې امنیتي ځواکونو موټر سایکل سور وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه. هغوی ونه درېدل او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. د خبر پښتونخوا د هنګوم نتی چارواکي وایي چې پټل سیمه کې یو ځنبرګي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې وجلې دي. د چارواکو په خبره برید کوونکي دوه وو او غوښتل یې چې د پولیسو تانې تر نه وځي او ځانونه والو ځوي. خو نتی ځواکونو یې د دسیسه شنډه کړه. د هنګو د پولیسو مشر نور کندی نن مشال ډوت ویل چې دا پیښه نن سهار وختي شوې ده. هغوی دا نه دی ویل چې هغه دویم مشکوک وسلوال څه شو. نور کندی ویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او درې جوبل شوي دي. د عراق ولسمشر فواد معصوم په عراق کې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد تر زره د هوایي کمپاین شروع کولو غوښتنه کړې. وایي که چیرې په سمدستي توګه دغه ډلې مخنیوی ونه شي نو کېدای شي چې نوره سیمه هم قبضه کړي او دارنګ یو لوی خطر جوړېدای شي. د عراق ولسمشر دا څرګندونې په پیرس کې په هغه غونډه کې کړې دي چېرته چې د شپږویشتو هیوادونو چارواکي راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څرنګه د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په ګډه سره کار وکړي. او ټاکل شوی ده چې د 15 هیوادونو په 1300 سرتیرو مشتمل پوځي مشکونه به نن په یوکرین کې نن په غربي یوکرین کې شروع شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته اسرار العالم مومن د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کلیک کې چې د تحریک طالبان پنجاب امیر عصمت الله ماوی په خپل یو ویډیو پیغام کې په پاکستان کې عسکري کاروایان ختمولو د تبلیغ دعوت شروع کولو او د عملی جهاد کردار تر افغانستانه محدودولو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې تحریک طالبان پنجاب لخوا په پاکستان کې عسکري کاروایان ختمولو اعلان په ملک کې د امن لپاره یو مهم پیشرفت دی او په لومړي ځل د طالبانو یو تنظیم لخوا په ملک کې عسکري کاروایان ختمولو وروسته د عوامي خدمت کولو فیصله کړې ده چې یقینا د ستاینې وړ دی. د طالبانو نور تنظیمونو ته هم پکار دي چې د تحریک طالبان پنجاب پیروي وکړي او پاکستان کې عسکري کاروایان ختمي کړي. اداري لیکي چې طالبانو ته دا احساس وشو چې جهاد په نوم شروع کړی شوی دی کاروایانو لوجه د اسلام مسلمانانو او پاکستان خدمت نه کوو بلکې خپل ملک یې کمزورې کولو اړې غړې پیدا کولو او ملک دښمنه خلکو ایجنډا یې پوره کوله. اداري په اخیره کې لیکي چې پاکستان او ټول مسلمان ملکونو تحفظ سلامتي او اسلام دښمنانو مداخلت وتر ولو لپاره ضروری ده چې ټول وسلوال تنظیمونه خپل عسکري کاروایان بند کړي او د تبلیغ لار خپل کړي. خو دې لپاره هم ضروری ده چې وسلوال تنظیمونه خپل وسله کې دي نو دا شان بد تر هغه دې ناسور د همیش لپاره خاتمه وشي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې وایي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو تعلقاتو تاریخ ډیر زوړ دی. کله چې پاکستان جوړ شو نو افغانستان یې د منلو نه انکار وکړو. بل طرف ته پاکستان افغانستان کې د طالبانو حکومت مرسته کړي او هندستان د شمالي اتحاد په شاولاړ وو. اداري وایي چې په پاک افغان پوله په سونو داسې پټې لارې دي چې په نقشه کې نخکاري خو قاچاقبرو ته معلومې دي او دوی په دغه لارو سمګلینګ کوي چې ګټه یې د افغانستان با اثره خلکو سره سره دواړو ملکونو په پوله ولاړ سکیورټي فورسز ته رسي.
مطبوعات دان روز پرنه لیکی پا اسلام آباد که ناست مظاهره کون کو خلاف دا طاقت زیاد استعمال با دا مسلم لیگ نواز حکومت تا یوا لویا مسئله را پیخه کی. بلخوا نیویر تایمز روز پرنه لیکی دا افغانستان و هند ترمنز پا تعلقاتو حوالی تا پا دا غلیکنه که کتنه شویده دا دوارو لیکنو غط کی در تا گولی آزولانده که بی.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په اداریه کې راغلی چې د پاکستان د فوج ویان جنرال عاصم باجوا د تیر جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډیر واضح بیانونه ورکړي. له دغه بیانونو څرګندېږي چې فوج په اسلام آباد کې ناست د مظاهرې چانو نیغ په نیغه او یا په شا حمایت نه کوي. په اداریه کې راغلي پر فوج تنقیدونکو کې که څه حقیقت هم وي، خو داسې ښایي چې فوج په موجوده سیاسي کړکیچ کې په ښکاره مداخلت نه کول غواړي. ډان ورسپانې لیکلي چې وفاقي حکومت له دوه کارونه کول پکار دي. لومړی دا چې مظاهرچیان له موجوده ځای څخه نورو ځایونو ته منتقل کړي. دویم دا چې په شارعي دستور کې د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پیژندګلو وکړي، گرفتار یې کړي او سزاګانې دي ورته ورکړي. په ادارې کې وړاندې راغلي چې د دې سربیره د طاقت زیات استعمال به د مسلم لیگ نواز حکومت یوه لویه تېروتنه وي. داسې ښکاري چې مسلم لیگ نواز ډلې خپل ترجیحات ګډوډ کړي دي او د جمهوریت د مضبوطولو نه پام اړولې دي. ډان ورسپانې د ادارې په پای کې لیکلي چې د مسلم لیگ نواز مشران د مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت استعمال په حق کې دي او نورې خبرې یې هېرې کړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیرې سوشما سوراج په کابل کې تېره اونۍ په رسمي توګه د افغانستان ملي بیرغ یا جنډې د درولو مراسمو کې ګډون وکړو. د $500,000 دغه بیرغ د هند یو ارپتی ناوید جندیل افغانستان ته ډالۍ کړې. ناوین د هند د بیرغ فاونډیشن مشر دی. دغه اداره هندي وګړي دي ته هڅوي چې خپل ملي بیرغ په کورونو راځوړند کړي. ورسپانه لیکي چې سیاسي شنونکو ډیر زر دا خبره محسوس کړه چې له افغانستان سره د هند د مرستو علامتي جنډا ډیر لرې نه په نظر راځي. د کابل ښار له بل اړخ نه د افغانستان ملي بیرغ قتل کېدی شي، خو پاکستان همیش د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته ښه نه ګوري. ورسپانه لیکلي چې د هند د بیرغ پروژه د امریکا لپاره یو برابر پیغام هم دی، ځکه چې له افغانستان د امریکایي جنگي ځواکونو د روان کال تر پایه وځي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره په مستقبل کې د فوجي کردار په اړه هم ضمانت نه ورکوي. د امریکا افغانستان ترمنځ امنیتي تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې له وجې د نور ځنډ ښکار شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو سیاسي شنونکي بشیر بیزن په حواله لیکلي چې دې سره به په افغانستان کې د پاکستان رول نور هم کمزور شي او دا به د ولسمشر حامد کرزي لخوا لویدیځو ته یو پیغام ورکړي چې ګاونډي طاقتونه د افغانستان په شا ولاړ دي. ورسپانې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان ملي جنډې د درولو مراسمو پر مهال ویلي چې افغانستان به همیش د هند لومړی ستراتیژیک ملګری وي او افغانستان سره تر وسه پورې مرستو ته ژمن دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن به په پیرس کې د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ګواښونو خلاف نړیواله غونډه کیږي. په غونډه کې د شپږشتو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بنځني ختیځ د سفر نه پاس پیرس ته رسیدلی چې په غونډه کې به ګډون کوي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې یو رپورټ برابر کړی چې په امیر ساحل یې درته وړاندې کوي.
د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څنګه وای، نن په پاریس کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر وړاندې د تګلارې جوړولو لپاره نړیواله غونډه کیږي. په غونډه کې د شپږشتو هیوادونو لوړپوړي حکومتي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم لمنځني ختیځه پیرس ته ورغلی دی. تیر ورځ له یو امریکایي ټلویزیون سره د مرکې پر وخت کیری وویل شاوخوا څلوېښت هیوادونه سلا شوي دي چې تر دې مخکې چې وسلوال په شام او عراق کې نوره خاوره ونیسي نو دوی یې باید پر ضد نړیواله جګړه وکړي. د کیری څرګندونې پر داسې وخت خپرې شوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل یو شمېر عربي هیوادونه سلا شوي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه وکړي. تر اوسه یوازې فرانسې په ډاګه ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر اهدافو له امریکا سره په هوایي بمبارۍ کې برخه اخلي. خدای هم ویلي دي چې یوازې به په عراق کې حمله کوي. تیره ورځ آسترالیا وویل د دې کمپین لپاره شپږ سوه سرتیري او لس جنگي الوتکې استوي. تیره اونۍ امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د زورور کمپین پیلولو اعلان وکړ.
امریکایي الوتکو تر اوسه په عراق کې ګڼ هوایي بریدونه کړي دي. امریکایي الوتکې او بي پيلوټ الوتکې به په شام کې تر حملو مخکې استخباراتي معلومات جمع کوي. په عین وخت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد نړیواله غوسه هغه وخت زیاته شوه چې د روانې میاشتې پر 14مه یې د یو برتانوي مرستندوی کارکونکي ډیوډ هینز د وژنې ویډیو خپره کړه. د وژنې دا ویډیو د دوو امریکایي خبریالانو وژنې ته ورته وه. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تېره ورځ وویل دا وژنه د ویرې او د اهانت وړ ده. کیمرون ژمنه وکړه چې د هینز وژونکي به عدالت ته وړاندې کوي. تر دې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې په دې کار کې به له لندن سره یو ځای درېږي او دا چې د هیوادونو پراخ ائتلاف به جوړوي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. د برتانوي وګړي د وژنې په ویډیو کې وژونکي وایي د هینز وژنه د امریکا ملګرو هیوادونو ته پیغام دی.
د پامیر ساحل رپورت مو اوریده. د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې یا داعش خلاف د مقابلې لپاره یو نړیوال اتحاد د جوړېدو په حال کې دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د امریکا د یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې چې د داعش ډلې خلاف به پوځي عملیات نور هم پراخ کړي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت د احمد تکل نورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې ستراتیژي د یو نړیوال ائتلاف په بڼه د جوړېدو په درشل کې ده. جان کیری پرون له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پوځي مرستو ژمنو او د سرتیرو د استولو په برخه کې د ځینو هیوادونو وړاندیزونو دای خورا زیات هیلمن کړی، خو د دا یادونه هم وکړه چې واشنگټن به خپل هوایي عملیات د سوریې له دولتي ځواکونو سره همغږي نه کړي. ښاغلی کری دا څرګندونې په قاهره کې یوازې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې داعش ډلې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي کارکونکي د سرغوڅولو ویډیو خپره کړه. لویدیځو هیوادونو پرون د دې ویډیو له خپرېدو وروسته ژمنه وکړه چې د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات به پراخ کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پرون یو نوی ویډیو خپره کړه چې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي مامور سرغوڅول ښیي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي خپره شوې ویډیو حقیقي ښکاري او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ژمنه وکړه چې هیواد به د ډیوډ هینز د قاتلانو د نیولو لپاره هر ډول لازم اقدام وکړي.
Step by step we must drive back
داعش ډله او اهداف یې باید ګام په ګام په شا وتمبوو، وی ځپو او لمینځه یوسو. موږ به دا کار په سړه سینه او په غور خو په اوسپنیز قاطعیت سره وکړو. موږ به دا کار په یوازې ځان نه بلکې له خپلو متحدانو امریکا، اروپا او همداراز د سیمې له هیوادونو سره په نږدې همکارۍ کې وکړو. د څلور څلوېښت کلن ډیوډ هینز د وژنې په وړاندې غبرګونونه ډیر جدي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وژنه وغندله او دا یې یو وحشیانه عمل وباله. د فرانسې جمهوري ریاست وویل د هینز قتل ښیي چې ولې نړیواله ټولنه باید د داعش ډلې پر ضد متحده شي. استرالیا اعلان وکړ چې چمتو ده د دې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د مرستې لپاره شپږ سوه سرتیري او لس الوتکې ورکړي. د اسلامي دولت ډلې له دې مخکې د دوو امریکایي خبریالانو ستيفن ساتلوف او جیمز فولي سرونه هم غوڅ کړي وو. ډیوډ هینز چې د یوې فرانسوي مرستندوی مؤسسې لپاره کار کاوه تیر کال په سوریا کې د دندې پر مهال وتښتول شو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی ورته. افغانستان ته د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د هیواد دولسمشرې د تیرو ټاکنو تکنیکی بهیر په مکمل توګه پای ته ورسید. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی پرون خبریالانو ته ویلي چې له دې وروسته به ټول نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ته د سیړن لپاره ولېږي. نوموړي د غرض وویل چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دواړو امیدوارانو ترمنځ اختلاف باید انتخاباتو نهایي نتیجو په اعلان کې هم اغیز ونکړي. د کابل نه د ناجیه ساپه د رپورټ اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له څو میاشتو ځنډ وروسته د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د تخنیکی بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکړ. د دې کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به د دغه تخنیکی بهیر نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ولیږي. ښاغلی نورستانی د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړو په وروستۍ اعلاني غونډه کې په دې اړه وویل:
نن د تفتیش بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیده. د دې بهیر ټول نتایج د نن ورځې تر پایه یا هم د سبا ورځې په پیل کې به د شکایتونو کمیسون ته ولیږو.
نوموړي وویل د رایو په اړه د پریکړو په وروستۍ نهمه علني غونډه کې د 415 پد شویو محلونو څخه 206 باطل، 34 د اعتبار وړ او 50 نورې بیا شمېرنې ته ولېږل شول. د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د بیا تفتیش په اړه موافقه د روان کال د سرطان په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنیو او بهرنیو څارونکو او د ملګرو ملتونو د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه ترسره شوه او هیله مندي شته چې نتیجه یې دواړه کاندیدان ومني. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر همدارنګه وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د نهایي توافقاتو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان به کوم اغیز ونه کړي.
دا به هیڅ تاثیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر کارونو ونه لري. موږ خپل کارونه بشپړ کړي. که چېرې کاندیدان کوم توافق ته رسیږي، دا ډېر نیک اقدام دی.
وروسته له دې چې د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته واستول شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 8 ساعته وخت لري سو د انتخاباتو کمیسون لخوا د ورلیګل شوې نتیجه پاړه خپل دریز سرګن کړي. د پدات حل کې د چې د اصلاحاتو همپلنې ټیم په کراتو د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر ل درغلې او ډک بللې ویلې چې نتایج به یې ونه مني.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواګي. د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په لوی سړک باندې تعمیراتي کار ډیر سست روان دی او په ځینې برخو کې یې کار بند شوی دی چې له وجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې په دې سړک د تعمیراتي کار تیز کړی شي، ګنې دوی به د تعمیراتي کارونو د ادارې اف ډبلیو او خلاف احتجاجي مظاهره وکړي. په دې حق له نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې د پیښور او تورخم ترمنځ په سړک باندې په ځنې برخو کې تعمیراتي کار بند شوی دی او راس پړل شویو ځایونو باندې د سست کار لوجې خلک د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او ځنې مهم پلونه هم ترې وستل شوي دي. دوی وای چې د دغه سړک تعمیراتي کار دې تیز کړی شي. په دې حقله د خیبر سیمې یو تن مراد حسین پردی مشال ریډیو ته وای
او دا روډ تقریبا 2 کاله وشول چې دا روډ وسه پرې جوړ نشو. ټول نه غټه مسله خدا چې دا پلونه پکې نشته. دا پلونه بغیر د روډ هیڅ اهمیت نشته. چې پلونه پر او میشته مخې کودایي کړي دا پلونه وسه مینداسه پراته دي. یو خدای چې په خړ کې تک دی او خړ روډونه ټول خراب دي. ټول غټه غټه تیږي ګاډي پکې خراب شول، خلکو ته ذهني بیماران شول او دوی انده چې کوم ګرد غبار دی. سټرایک وکړو، مظاهره وکړو د خلاف اف ډبلیو خلاف او کدا به ونه شو نو بیا ان شاء الله لازم پولیټیکل ایجنټ مخې ته درنه ورکو او کدا موږ پېښور پلس کلب ته سټپ بای سټپ ان شاء الله موږ پروګرام مخکوري.
او د سیمې او بلتن هارون پردی هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
تکلیف دم را جوړ کړي چې موږ د اسکول ماشومان او توزنانه او تاولس پرلو ته وګورو کنه او بو کې پرځ کې د خاورو ملاوت دی چې موږ مرشان او وړو زنانه ټول خپي په دغه باندې موږ پول د خبرو هر سړي سره مرګري یو چې دا کار د زر تر زره وشي. بي خي سس روان دی چې وګوري په خیبر کې سره جوړېدو ته ضرورت نشته. خالي ترکول روړې چل دی پکانه ته جوړ نشي. موږ ټول علاقه خپي
د خیبر جنسی د خلکو دغه شکایتونه مشکله د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو مشر میجر حسین الله ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
دسمبر پورې بدا چې کم دی نو لنډی کوتل لوړ کې دا به تھرو وي لکه سړک باندې به چې کم دی نو دا به پیس پکې نشته دی. خو بیت دوه ایرور د انجینیرنګ د ساینس دی که نه. او لکه داسې نه ده. او بله دا ده چې مونږ یې د 120 ټن ټریلې په حساب باندې جوړو که نه. او لکه هر څیز خپل کمپیکشن دی، د هغې خپل ټایم دی، د هغې خپل کیورنګ ټایم دی. او داسې نه ده چې دا چې کم دی نو یو ورځ په یو لیر واچولو شو په دویم ورځ په دویم لیر چې کم دی نو هغه را خوشي کړو. ایوب کلی پورې چې کم دی نو تر کولو رسېدل که نه.
یاد دې وي چې د پېښور او تورخم ترمنځ خواوشا 40 کیلومتره سړک د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالي مرسته جوړیږي. ځای خلک یې غوښتنه کوي چې د دغه سړک تعمیراتي کار دی زر تر زره مکمل کړی شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15000 315 15040
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اغوا کی د ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی د سواد په ملاله یوسفزی او د هغه په ملګرو چې کوم کسانو بریټ کړي په کار دی چې پوز دغه کسان ولسته پډاګه کړي او د حکومت بیا ځمواري جوړیږي چې د دوی خلاف په عدالت کې مقدمه وچلوي او سزا ورته ورکړي. د دې ادارې مهم ټکی درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په 2012 کال د وسلوالو طالبانو لخوا په بریټ کې د سوات ملاله یوسفزی ډیره سخته جوړه شو چې بیا د برتانیا په برمنګم ښار کې د کوپړی لوی عملیات وشول. هغه وس جوړه ده او د تعلیم لپاره نړیواله مبارزه کوي. یو کتاب یې هم لیکلی چې په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د ملګرو ملتونو سملای ته یې وینا وکړه او د جرمني یوې رسپانه هغه په نړۍ کې تر ټولو مشهوره جنۍ وګرځوله. لنډا دا چې ملاله اوس په ټوله نړۍ کې یو پیژندلې څېره ده. په سواد کې په ملاله تر برید یو ورځ وروسته هغه وخت د پاکستان د کورونو چار وزیر رحمان ملک اعلان وکړ چې کوم وو مشکوکو وسلوالو په ملاله برید کړی وو هغوی نیول شوي دي، خو د ثبوتونو د نشتوالي له وجې دغه کسان وروسته بیا خوشې کړل شول. همداراز څو ورځې وړاندې بیا د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې ویاند وویل چې د سواد په ملال یوسفزی او د هغې پر ملګرو په برید کې ککړ ټول تورن کسان یې نیولی دي. د پوځ د ویان په خبره د هغې ډلې مشر ظفر اقبال وو چې د مولا فضل الله په امر یې پر ملال یوسفزی او د هغې پر دوه نورو ملګرو برید کړی وو. د ایکسپریس ټریبیون اداریا زیاتوي که څه هم په ملاله په خپل هیواد دننه ډېرې نیوکې وشوې، په هغې مختلف قسم تورونه ولګېدل او تر دې پورې چې داسې پروپاګنډا هم وشوه چې هغه له سره په ګولۍ لګېدلې نه وه او دا هر څه یوه ډرامه وه. خو حقیقت دا دی چې ملاله یوسفزی د طالبانو لپاره یوه لویه خطره جوړه شوې وه، نو ځکه یې د هغې د وجلو پرېکړه وکړه. او اوس هم طالبانو ویلي دي که چیرې دوی ته موقعه په لاس ورغله نو بیا پرې اهم برید کوي. د ملالې یوسفزی پلار ضیاءالدین ویلي دي چې د مهذب نړۍ او دوی لپاره دا ډېر ښه خبر دی چې په ملالې یوسفزی کومو کسانو او برید کړی وو هغوی نیول شوي. نوموړي هیله ښودلې چې کېدای شي له دې کار سره په خیبر پښتونخوا کې ترګرۍ ځپلو ته هم ګټه ورسیږي. اداریه زیاتوي په ملالې یوسفزی او د هغې پر ملګرو د برید کوونکو د نیولو د قصې په څیر د پوز د مطبوعاتي څانګې ویان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم ډېر خوندور معلومات ورکړل. البته خپلواکه سرچینې د دغه معلوماتو پخلی نه کوي. اداریه په اخره کې وایي په ملاله یوسفزی او د هغې پر ملګرو چې کومو کسانو برید کړی باید چې پوز دغه کسان په ډاګه کړي او د حکومت بیا ذمواري جوړیږي چې د دوی پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلوي او سزا ورته ورکړي.
هلته په بنو ضلع کې د تعلیم د څانګې مشر فضل صادق شمالي وزیرستان زده کوونکو لپاره باچا خان فری ټیوشن سنټر پروګرام ته د سرکاري ودانۍ ورکولو اعلان کړی دی چې د سبا نه به دغه پروګرام هلته شروع شي او بې کوره شوي دغه پروګرام کې زده کوونکو ته به په دې پروګرام کې مفت کتابونه هم ورکول کیږي. عمر دراز وزیر یې په اړه نور حال لري او د دې رپورټ نه پس به درته هم د تعلیم په حواله یو سندره هم لرو.
د بنو تعلیم څانګې مشر فضل صادق دغه پروګرام لپاره بنو ښار کې د سبا نه د یو سرکاري ودانۍ اعلان وکړ چې دغه زده کوونکي به د ماسپښین نه تر ماښامه پورې په دغه ودانۍ کې زده کړې جاري ساتي. نوموړي دغه سنټر کې زده کوونکو کې مفت کتابونه هم وویشل. د بنو تعلیم څانګې مشر وویل دغه زده کوونکي چې کم سکول کې غواړي خپل زده کړې د یاد پروګرام لاندې جاري وساتي.
فلحال میں دا کتابیں روڑی دی او چونکہ دیر پزیوت تعداد سرا دی ان شاء اللہ زدہ ودا کہوں تو سرا چاہیے بچائی و بغیر ډیر د کتابو نه پته کړي آی ڈی پیز بچونو تیما فیسیلیٹی وړي ان شاء الله دا ودی ته میرا مهیا کوي ګورنمنت پرائم اسکول نمبر 1 هډ ټیچر ته مې ہدایت ورکړ سبونه وې د دې پروګرام چلول ولدا د ټیوشن پروګرام دغه ته چبی ورکو ودی سره په هر طرح تاون کوي
یو زدا کون کې نثار احمد مشال ریډیو ته وې کدا سه مدد ور سره کیږي نو زدا کړه به مخ پوڑان دی زی
دا کسون چې کیمرو غلیو مشتا کې ته بیلان یو کلیر ته وشلو وځي دا سه سکول به درکو پښه به ته شازود نو سوی وادي کې به تاسو ته تعلیم درکړي زی دا سه تاون می سره شي دا می به ان شاء الله دنیو ته خپل وشای چې می پچانا کام دی ودا احمد پښه می جاری سوتی
د شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه د تاخیل مداخلو یو زکون کې صادق منان چې بچا خان فری ټیویشن سنټر کې زکړه کوي مشال ریډیو سره خپل احساسات داسې شریک کړل
چې حکومت می سره کوپریشن کو ان شاء الله وزیرستان ډیر په ایڈوانس ری می داسې وزیرستان کې ډیر ټیلنټډ سټوډنټس دي او کدا سي تعلیم جاری شو وزیرستان کې به امنور شي بلکې په ټول ملک کې به امنور شي او دا نه می ډیر مننه کوي چې د میشتا پری ایجوکیشن ټیوشن رکاوي
نمیران شاه کالج پروفیسر عنایت ګولوای دوی د شمالي وزیرستان به کوره شوي زده کوونکو ته تعلیم ورکولو لپاره په جذبه دغه پروګرام شروع کړي او کدا سمرسته ور سره وشي نو پروګرام به مخ پوړان دی زی
نو مشته ډیو صاحب د بنول روغایو د میران شاه یو صاحب او د دې کې تبیلانو کو د میشت پوره دی سکول اعلانو کو د بلډینګ مش پکرنه واغو مشته ګورو مې سکول کو او مشته مکمل کو اپریشن اعلانو کړي ته متاربه خرطای شي ته هر به خزو ته یو کنيره خلخنده سر مخشي مخیر حضرات نری اداره د خلکو د تعلیم نه به برخه پته نشي
دا یادونه دا چې انجمن ترقی پسند مصنفین بنو ملګرو لخوا شروع کړل شوی باچا خان فری ټیویشن سنټر ان اویرنس پروګرام لپاره تر اوسه پورې یو شخصي خونځای په کرایا اخیستل شوی چې د سبا نه به په سرکاري پرایمري نمبر 1 سکول بنو کې شروع کړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.